بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، حامد سیمه سره د نور انډې والا نوخه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 12مه د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 8مه نیټه ده چې د غراز د 2022 میلادي کال د جولای له 8مه نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. له سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د حج د مناسکو په مناسبت په مکې مکرمه کې حاجیانو په نامې د اسلامي انقلاب د موزم لارښود او د مسلمانانو د ولی امر د مهم پیغام په هکله. بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننې برخه دراورو. ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، خطونو، لیکنو، پیغامونو او غږیزو پیغامونو او همدارس خوخو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروستو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر په مکې مکرمه کې درستو حاجیانو ته مهم پیغام ولیږه. د عرفات په میدان کې له مشرکانو څخه د کرکې او برات دستورې جوړې شوې. د جاپان پخوانی لومړی وزیر شینزو آبه د وینا په وخت ووژل شو او پاکستان افغانستان ته په کرانیزو چارو کې اسانتیاوي وړاندې کوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې ورستا د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر مسلمین د بیت الحرام د حجیانو په نامه په خپل پیغام کې روښانه کړی ده اوس نور لیبرالیزم او کمونیزم د لویدیز د تمدن د تر ټولو مهمې ډلې په توګه د 150 کلن مخکې وخت ځلاګانې نه لري. د لویدیز په پیسو ولاړې ډیموکراسۍ، عزت او آبرو له ډېرو جدي پوښتنو سره مخامخ شوې ده او لویدیزي متفکران اعتراف کوي چې له عملي او معرفي لهندې سره لاس او ګریوان شوي دي. دا موږ په حساسې سیمې او په وروستیو کې په درستې نړۍ کې مستقبل لویدیز ورځ تر بلې کمزورې شوی دی. د مسلمانانو ولی امر ټینګار وکړ د امریکا او د هغې جنایتکار همدست یعنی په سیمې کې غاصب رژیم ناکامۍ او سربدالی د فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن او افغانستان د پیښو په صحنو کې په اوچاره توګه لیدل کېدلی شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه پیغام کې د مقاومت په اوچاره غوړېدونکي او ځلیدونکي او د اسلامي ویښتیا او ځان پوهونې د ودې پر ځلانده پیغامونو باندې په ټینګار سره وویل د فلسطین صحنه د دغې حیرانوونکي ښکارندې یوه ځلا ده چې توانېدلې د سهونیست یاغي رژیم یې له یرغلیز او غوړېدونکي حالته د انزوا او دفاع وضعیته کاګلې او اوسنی ښکارا سیاسي او امنیتي او اقتصادي مشکلات ور باندې تپلی دي. د مقاومت یوه بله ځلانده نمونه او مثال په لبنان، عراق، یمن او ځینو نورو سیمو کې په اوچاره توګه لیدل کیږي. حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنئی د دې خبرې په کولو سره چې نننې دنیا په اسلامي ایران کې د اسلام د سیاسي حمیت او قدرت یو اثر لوړ مثال دی وویل. د دغه اساسي اصولو د لیست په سر کې په قانون جوړونې او اجرا کې د اسلام حاکمیت، د هیواد په تر ټولو مهمو مسلو کې پر ولسی رایو تکیه، بشپړ سیاسي خپلواکي او د ستمګرو قدرتونو په وړاندې نه تسلیمېدل دي، او همدغه اصول دي چې د مسلمانانو، ملتونو او حکومتونو د اجماع ځای کېدلی او اسلامي امت ملګرتیا او لورنیونو په لړ کې یو موټی او متحد ساتلی شي. د مسلمانانو ولی امر وحدت او معنویت د حج دوه اساسي ستنې او د اسلامي امت د نیکمرغۍ او عزت دوه عامل وبلل او ټینګار یې وکړ. اسلامي نړۍ لا تاند او انګیزه لرونکو ځوانانو ډکه ده، او د راتلونکي د جوړونې لپاره تر ټولو لویه پانګه په نفس باندې اعتماد او امید چې نن سبا په اسلامي نړۍ په تیره بیا د دغې سیمې په هیوادونو کې څپې وهي. موږ باید درست دنده لرو چې دغه پانګه وساتو او نور یې هم زیاته کړو. دوستانو، د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د پیغام په باب مفصله تبصره اوریدل هم مه هیروئ. د عرفات په میدان کې له مشرکینو څخه د برات دستورې ترسره شوې. زموږ خبریال له مکې مکرمې راپور راکړ. له مشرکانو څخه د برات سیاسي او عبادي دستورې نن د عرفات په صحرا کې د ایرانیو حاجیانو په تر ټولو سترې خیمې کې د بیت الله الحرام د حاجیانو په پراخو بلوله ناک شتون او له مشرکانو څخه د برات د آیتونو په قرائت سره ترسره شوې. د حج او زیارتو په چارو کې د ولی فقیه استاذ حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب په دغه دستورو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام هم ولوسته. په دغه دستورو کې هم دارس د فلسطین او فلسطینیانو په ملاتړ کې د بیت الله د حجیانو استکباري او سیونیستي ضد شعارونه ورکړل او د اسلامي امت پر وحدت او یووالي هم ټینګار وکړ. له مشرکانو څخه د برات په دستورو کې ګډون کوونکو حجیانو په پنځم ماده یې پریکړه لیکي د قدس شریف آزادول د اسلامي امت یو بے بدیل ارمان وبله، او له جنایتکار سیونیستي رژیم سره یې د اړیکو هر ډول عادي کول چې د مسلمانانو د یووالي په لیکو کې د خار پار لامل کیږي هم په کلکه محکوم کړل. دوی هم دارس په دغه پریکړه لیکي د نړیوالو موسسو په تیره بیا د ملګرو ملتو د رول او دندو په یادولو سره د سلطغواړي نظام او د مستقبرو هیوادونو د زیات غوښتنو په وړاندې د مظلومو ملتونو د حقوقو په دفاع او په عدالت او حق باندې د پابندۍ په ضرورت هم ټینګار وکړ. د عرفه دعا قرات د جمعې د ورځې د دستورو یوه بله برخه ده چې په عرفات کې ترسره کیږي. ټولو مسلمانانو ته د حج ولولناک او پرتمینی دستورې او نیکمرغه لوی اختر مبارک وي. د جاپان د پخوانی لومړي وزیر آبه شینزو له ترور وروسته سا ورکړه. د جاپان په نارا خار کې روغتونی سرچینو نن سهار د جاپان د ترور شوي پخوانی لومړي وزیر آبه شینزو وضعیت خطرناک بللی او ویلی و چې په هغه کې د ژوندي پاتې کېدو هیڅ نښه نښانه نه لیدل کیږي. روټرز خبری اجنس راپور ورکړ. روغتونی سرچینې ویلي وو د جاپان د پخوانی لومړي وزیر وضعیت د زړه او سا اخیستو د دریدا په حالت کې دی، او د هغه په رګونو کې د وینې چلن درېدلی دی. په جاپان کې د زړه او سا اخیستلو د دریدا اصطلاح هله استعمالیږي چې له سملاسي ارزونې پرته ناروغ یا ټپي شوی کس خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د جاپان دفاع وزیر نوکیو کیشی وویل آبه د هغې زیاتې وینې بهېدا له امله چې له ترور وروسته له هغه بهېدلې وه په دوامدار ډول مو وینه ورکوله، خو هیڅ ګټه یې ونه لرله. د جاپان اوسنی لومړی وزیر فومیو کیشیدا د دغه ترور په محکومولو سره خبرې لانو ته وویل غواړي یادونه وکړي چې د شینزو آبه د وینا په وخت کې امنیت تر ډیره حده و، خو باید دغه موضوع د مشخص کولو لپاره څیړنې ترسره شي. فومیو کیشیدا د حکومتي کابینې بیړنۍ ناسته هم بللې. په دې اړه یې د کوټلو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا هم ویل شوي چې یرغلګر نیول شوی او د هغه په اړه نور معلومات نشته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندی ناصر کنانی دغه ترور په کلکه غندلې ویلي دي دغه پیښه په جدیت سره څاري. پاکستان افغانستان ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابروي. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی د پاکستان د تجارت او صنعت له وزیر سید نوید قمر سره له ویډیوي کانفرنس وروسته د کرانیزو محصولاتو د صادراتو لپاره دغه هیواد ته د پاکستان د اسانتیاو په تاییدولو سره وویل په دغه تماس کې د تجارتي مبادلاتو او د شیانو د ترانزیت د زیاتولو په باب مشورې شوې دي. نور الدین عزیزی او نوید کمر په دغه تماس کې هم دارس د دواړو هیوادونو د ملي ګټو په نظر کې پنیولو سره پر دوه اړخیزو ترانزیت او تجارت هم ټینګار کړی. پاکستان د نورو هیوادونو د څلور څلوېښت صادراتي شیانو پر وارداتو یو شمیر محدودیتونه وضع کړي دي چې په افغانستان له دې چارې مستثنا دي. له دې مخکې د پاکستان او افغانستان مسؤولانو د تجارتي مناسباتو د پیاوړتیا په موخې سره د ګمرکي عوارضو د کمیدا په باب هم سره موافقه کړې وه. په تاجکستان کې د احمد مسعود او طالبانو د خبرو اترو ګنګوسي اوریدل کېږي. سپورټنیک خبري اژانس راپور ورکړی ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مسؤولانو ویلي دي ټاکل شوي ده د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه ښار کې له طالبانو سره یو غونډه ترسره کړي. د دغه راپور په اساس دمګړې د دغې ناستې د ترسره کېدا نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ټاکل شوې ده په دغې ناستې کې د ګډون لپاره د سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو روڼ اندو او عمومي شخصیتونو کابو 50 تنو ته په د ګډون بلنه ورکړل شي. د دغې غونډې موخه په افغانستان کې د اوسني بحران د ختمېدا په دغه هیواد کې د درستو سیاسي ډلو ټپلو په ګډون سره د ټول شمول حکومت رامنځته کېدا لپاره د سیاسي حل لارې موندل بلل شوې دي. دا په داسې حال کې دي چې په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په وی خبرتیا کې ویلي دي دغه شان کانفرنس د ترسره کېدا په باب څه اطلاعات نه لري، ځکه په دې باب دوی ته نه د ملي مقاومت جبهې او نه هم رسمي ارګانونو کوم اطلاعات ورکړي دي. البته دا خبره د تاجکستان وزارت نه تایید کړي او نه هم دروغ بللې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دغه خبره رد کړې ده. او متحده عربی امارات د طالبانو له حکومت سره د یوې موافقې په اساس د افغانستان د پلازمینې کابل هوایي ډګر او نور هوایي ډګرونه بیرته رغوي. په 13 اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له مسلط کېدا او له دغه هیواد امریکایي او ناټو ځواک په تیښتې سره د افغانستان د کابل هوایي ډګر په استثنا له هوایي ډګرونو د عادي الوتنو بهیر درېدلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر 13 میاشت هم ویلي و د طالبانو موقته حکومت له اماراتو، ترکیې او قطر سره له میاشتو خبرو اترو وروسته په نهایت کې له متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د پرانیستې په باب یوه موافقه لاسلیک کړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږیزت منور دین کو سوم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په مکه مکرمه کې د حجیانو په نامه د اسلامی انقلاب د موظم لارښود پیغام په حق لده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او مسلمانانو ولی امر نن د عرفات په میدان کې د حاجیانو د غونډې په وخت د حاجیانو په نامې په خپل مهم پیغام کې د حج مبارک وخت یو ځل بیا د مسلمانانو میعادګاه وګرځاوه او اسلامي امت یو ځل بیا خپل یووالي او وحدت او د خپل منځیو اختلافاتو او ناندریو ختمولو ته وباله. حضرت حیات الله ولزمن سید علی خامنه‌ای په خپل دغه ولولناک او مهم پیغام کې وفرمایل د مسلمانانو وحدت د حج له دوو اساسي استنو یو ستنه ده چې لا ذکر او مانویت سره او بل اساسی ستنې رمز لرونکي فریضه سره یو ځای کېدل دي چې نو ککل دي سره یو ځای شي نو اسلامي امت د عزت او نیکمرغۍ او ستر سو ولې او هغه د ولی الله له عزت او ولی رسول هی ولی المؤمنین مصداق ګرځولې شي. حج دغه دوه سیاسي او مانوي عناصر ترکیب دی او د اسلام مقدس دین د سیاست او مانویت یو برمناکه او عظیمه ګډوله ده. دوی دغه راز وفرمایل د مسلمانانو ولسونو دښمنانو په وروستي تاریخ کې زموږ په ولسونو کې دغه دور ژوند بخونکو اکثرونو یعنی وحدت او معنویت د سستولو لپاره پریمانه هڅې کړې دي. معنویت د لویدیز ژوند د سټایل په دودولو سره چې له معنوي روحه خالی او د مادي لنډ فکرې پایله ده پیکا او نیمزاله کوي او وحدت د ژبې رن توکم او جغرافیه پشان د خیالی انگیزو په پیوړی کولو خبرولو سره ننګوي. دا مسلمانانو ولی امر د غرض و فرمایل اسلامی امت چې اوس د حج په سیمبولیکو دستورو کې وړه شان بیلګه لیدل کیږي باید په خپل ټول وسره مقابلې ته راپاڅي. یعنی له یوې خوا د خدای یاد، د خدای لپاره کار، د خدای په کلام کې تدبر او د خدای په وعدو باور په خپل عمومي ذهنونو کې پیاوړی کړي، او له بل پلوه د تفرقې او اختلاف او محرکاتو لاس بری شي. دوی هم همداراز د خپل ولولناک پیغام په دوام کې وفرمایل هغه څه چې نن یې په جار ویلی شو دا دی د درستې دنیا او اسلامي نړۍ اوسني شرایط د دغه ارزښتمنو هڅو لپاره تر بل هر وخته زیات برابر دی، ځکه لومړی خو نن سبا په اسلامي هیوادونو کې ډیرو خلکو شخصیتونو خپل سترې معرفتي او معنوي شتمنۍ ته توجه کړې ده او په اهمیت او ارزښت یې پوه شوي دي. اوس نور لیبرالیزم او کمونیزم د لویدیز هڅوب د لوی ډلې په توګه د سلو او پنځوسو کلونو پخوانی جلوګري نه لري. د لویدیز دیموکراسي چې په پیسو را چورلی له لویو پښتنو سره مخامخ ده، او لویدیز اندیال داده شوی چې په معرفتي او عملی لالهندې اخته شوی دي. په اسلامي نړۍ کې ځوانان، پوهان او د علم او دین لرونکي د دغه حالت په لیدلو سره د خپل معرفتي حکومت په اړه او په خپلو هیوادونو کې د دودو سیاسي خطونو په اړه نوی نظر ته رسیږي، او دا هم هغه اسلامي بیداری ده چې تل یې یادونه کوم. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د غرض د فلسطین د موضوع په باب هم وفرمایل د فلسطین میدان د دغه حیرانوونکي ښکارندې د جلوو یو ډګر دی چې توانېدلی سیونیست سرغړاندې رژیم د یرغلیز او غورځنګ وهنې له حالته دفاع او کمزوری حالته بوزي، او اوسنی ښکار سیاسي امنیتي او اقتصادي مشکلات ورباندې وتپي. دا مقاومت نورې ځلاندې بلګې په لبنان، عراق، یمن او ځینو نورو سیمو کې هم لیدلی شو. د اسلامي انقلاب موظم لارښود غرض وفرمایل د دغو ټولو تر څنګ نړۍ نن سبا په اسلامي ایران کې د اسلامي واکمنۍ او طاقت د یوې سرلوړې نمونې او کامیابې بلګې کتونکې ده. د اسلامي ایران او کرارې، خپلواکي، پرمختګ او عزت ډېره لویه معنیداره او زړه راښکونکې پیښه ده چې د هر ویښ مسلمان فکر ځان ته اړولی شي. د دغه نظام د چارواالو ځینې خطا کړچارونو او بې وسیو چې د اسلامي حکومت ټولو برکتونو ته رسیدل یې ځنډولي، هیڅکله نه دی توانېدلی هغه پیاوړي ستنې او مضبوط ګامونه چې د دغه نظام له سیاسي اصولو راپورته شوي ولړزوي او مادي او معنوي ترقي تم کړي. دوی هم داراز وویل تبید استکباري طاقتونه او تر هر چا زیاته امریکا په اسلامي نړۍ کې د دغه شان ګروهاني اندېښنه ولري او خپل ټول امکانات د هغې د مقابلې لپاره وکاروي. او استاد د رسنیزې سترواکۍ او د نرم جنگ له طریقو رانیولې بیا تر نیابتي جنگونو جوړولو او ورته لمن ووهي، سیاسي وسوسو او جاسوسیو او تر ګواښونو لانجو او بډو ورکولو پورې دا ټول او ټول د امریکا او د نورو مستقبرانو لخوا کارول کیږي چې اسلامي نړۍ د خپلې بیدارۍ او نیکمرغۍ له لارې واړوي، خو هیڅکله به داسې ونه کړي او په دغو ټولو هلو ځلو کې به یو ځل بیا ناکام شي. اسلامی جمهوریت غږ
د ایران سی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی او چې د ایران سیل او نیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران په شمال لویدیځ کې د آذربایجان غربي ولایت مرکز خایسته ارومیا ښار او ارومیا ولسوالۍ ته ورځو، نو له موږ سره مل ووسئ. ارومیا په څه د پاسه 3000 کاله لرغونوالي سره د ایران په شمال لویدیځ سیمه کې تر ټولو زوړ ښار ګڼل کیږي چې اوس هم شته دی. له دې کبله ارومیا ښار د ایران د 19 تاریخي ښار په توګه په یونیسکو کې ثبت شوی دی. ارومیا ښار په 1423 میټره لوړوالي سره د ارومیا سیند په لویدیځ کې د سیر غره په لمن او د ارومیا دښتې په منځ کې پروت دی. په اوړي کې د ارومیا هوا نسبتا ګرمه او په ژمي کې ډیره سړه وي. ځینې تاریخي لیکونکي ارومیا ښار د زرتشت زیګنزه هم ګڼي. په تیرو لسیزو کې ارومیا د عثمانیانو او روسانو لخوا د نیواک په شان بیلابیلې پیښې تجربه کړې دي. ارومیا ښار د مناسب موقعیت په وجه چې د قفقاز د ارتباطي لوی لارې ترمنځ د کوچنۍ آسیا او د رودان ترمنځ پروت دی، په تیرو وختونو کې د سیمې یو تجارتي مرکز ګڼل کېده. د ارومیا ښار غیر چاپیره سیمې له کرهڼیزو ځمکو او د مڼو او انګورو له باغونو ډکې دي. ملي پارک او حفاظت شوې سیمې، چینی او دنګ غرونه، د ګرمۍ په وخت کې څړځایونه، او تر ټولو مهمه ده چې له ډیرو جزیرو سره یو ځای د ارومیا سیند او ډول ډول مارغان چې هلته دیره دي. له طبیعي نظره دغه ښار له نورو سیمو څخه متمایز کړی دی. په ارومیا کې څو قومونه اوسیږي، خو د دغې سیمې اکثره نفوس د آذربایجان ترکان دي. د ارومیا سیمې کابو 90% نفوس ترک توکم دي چې په ترکی آذربایجانی ژبه خبرې کوي. د ارومیا پاتې نفوس کردان، عیسایی ارمنیان او آشورایان دي. د ارومیا د کلتور مهمه برخه موسیقي ده. د ایران د ارومیا عاشقی مکتب د عاشقی موسیقي تر ټولو اصیل او زوړ مکتب دی چې د ایران د ملموس ملي اثر په توګه ثبت شوی دی. خو په ارومیا کې هنر په موسیقي سره پای ته نه رسیږي. د ارومیا خلک د قالینونو په اوبدلو کې هم ډیره تجربه او مهارت لري. په قالین اوبدلو سربیره رودوزی، پیکرتراشی، گلیم بافی، معرککاری، منبتکاری یعنی په لرګیو د انځورونو په جوړولو او په لرګیو باندې د نقاشیو جوړول هم د دغه ښار په لاسي صنایعو کې شامل دي.
دوستانو، په هر ښار کې د تاریخي ودانیو شتون دغه ښار لرغونوالی ښیي. د ایران د ارومیا ښار یو تر ټولو جذاب ځای برج سه گنبد دی. 800 کلنه مقبره چې لرغونوالی د ایران د سلجوقي پاچاهانو پړاو ته ورګرځي، په پام وړ جالبې معماری سره ارزښتمنه او تاریخي ګنجینه ده. ودانۍ ته په ورننوتونکې دروازې باندې درې کتیبې جوړې دي چې د کوفي خط په سنگ تراشۍ سره جوړې دي، چې په پای کې یې نیټه هم لیکل شوې ده چې 1580 هجری کال دی. درې ګنبزې او یو ګول بروج چې د 14 متره لوړ دی او 15 متره ګول دی، دوې برخې او دوې جلا جلا دروازې لري. په داخل کې جوړ شوی ایوان چې له شیشو جوړ دی، د ودانۍ په شمال کې پروت دی. دغه ودانۍ څلور خواو ته یو شمیر سیندونه لري او دغه ودانۍ دوه پاوریزه ده. لومړی پوړ یا چت سوړ دی چې د شنې زرغونې په شان پوشش سره هم له دوهم پوړ یا چت څخه جلا کیږي، او په 100 سانتي متر لوړوالي سره یوه دروازه لري. دوهم پوړ د مقبرې کوټه ده او هغه 250 سانتي متر دروازه لري. دغه اثر د 1414 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 15 نیټه په 242 شمېرې سره د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوی.
د مسګرانو زرګرانو د چاپوانو د جوړونکو د قالینونو د خرڅونکو د تخمونو د خرڅونکو د شیشې د پلورونکو د بوټانو د پلورونکو د اتاریانو یعنی د پنساریانو او د شودو ماستو د خرڅونکو په شان د بیلابیلو دوکانونو شتون د دغه بازار جذابیت نور هم زیات کړی دی. د ارومیا بازار له جماعت سره د بازار ګاونډیتوب د بازار د معماری په ښکلا او د هغه په اهمیت باندې اغیزه شیندلې ده. د مسجد اعظم لخوا د ارومیا بازار اصلي دروازه د ښار تر ټولو ښکلې لرغونې ځانګړتیا ده. د دغه جومات د جوړېدا نیټه چې جذابه معماری لري شپږمه هجري پیړۍ بلل شوې ده. د ایران د ارومیا بازار د 1416 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په 22 نیټه د ایران د ملي آثارو په فهرست کې ثبت شوی دی. د ایران د ارومیا بازار په لیدو سره په دې سربیره چې د بازار د معمارۍ له ښکلاو او د هغه له لرغونې فضا څخه خوند واخلو، د ارومیا سیمې سوغات او تحفې هم اخیستلی شو. خوندور نخل د ایران د ارومیا سیمې تر ټولو مهم او خوندور سوغات دی.
عزیزانو، سفرونه او د بیلابیلو ښارونو د ښکلیو ځایونو او منظرو کتنه تل ډیر خوند کوي، خو د دې تر څنګ په بازارونو کې ګرځېدل او له کلتور، معمارۍ او د هغه ښار د تجارت او د راکړې ورکړې له ډول ډول والي سره بلدتیا د هر مسافرت یوه تر ټولو جذابه برخه ګڼل کیږي. په تیره بیا که چیرې دغه بازارونه تاریخي لرغونوالی هم ولري، د ایران د ارومیا تاریخي بازار چې لرغونوالی د صفوي پاچاهانو پړاو ته ورګرځي او د ارومیا یو د لیدو وړ ځای دی، د ایران د معمارۍ بې ساري جلوه او وړایښت ګڼل کیږي. د دغه بازار او د کوټو د ګنبزونو ساده والی د دغه ټاټوبې د خلکو د هنر ښودنه کوي. دغه بازار کابو 6000 متر مساحت لري چې د هغه زور جوړښت نن سبا تر ډیرې څارنې لاندې دی او د مرمت کولو په حال. د ارومیه بازار په بیلابیلو متنوعو کارندوالیو سره کابو 1000 دوکانونه یعنی اووه مهم تیمچې او بازارونه او نسبتا ستر سرایونه، 15 زاړه حمامونه او یو جماعت چې په جامع جماعت مشهور دی 15000 مربع کیلومتر مساحت لري، چې سبب شوی ده دغه ودانۍ د یوې تاریخي ارزښت لرونکي اثر په توګه مطرح شي. په دغه بازار کې سرایونه، جماعتونه، تیمچې یعنی د سترو تاجرانو دوکانونه او حتی د زندیانو او د قاجار باچاهانو له پړاو څخه پاتې حمامونه هم لیدل کیږي.
ګرانوریدونکو، د ارومیا میوزیمونه د ښار له تاریخي حرفو او نیکونو رانیولې تر ټولو بیلابیلې پیښو چې تر نن ورځې پورې رامنځته شوي دي کتونکو ته وړاندې کوي او په همدې دلیل په سیلانیانو کې خاص محبوبیت لري. په ارومیا ښار کې د ټولو ښارونو په شان یو تاریخي میوزیم هم شته چې خاص اهمیت او اعتبار لري. مناسبه ده چې دغه میوزیم ته هم ورشو. د ایران د ارومیا میوزیم په 1416 هجری لمریز کال کې یعنی په 1918 میلادي کال کې د ارزښناکو تاریخي آثارو د ساتلو او خلکو ته د دغو آثارو د ورخودلو په هدف سره جوړ شوی دی. دغه میوزیم دوه اصلي حالونه لري چې یو تالار یې لرغونو آثارو ته بیل دی او له بل حال څخه د ولس پیژندنې یعنی انتروپالوجي د مرکز په توګه استفاده کیږي. دغه میوزیم له څلورو برخو یعنی له تاریخ څخه مخکې، تاریخي، اسلامي او د ولس پیژندنې له برخو څخه جوړ شوی دی او په دغه میوزیم کې ساتل شوي شیان رومبنه زریزه او د قاجار پاچاهانو د پړاو تر اخیری وخت پورې اړوند دي.
د ایران د ارومیه سیمه د لرغون پیژندنی موزیم په 50 کال لرغونوالی او د 28,000 لرغونو آثارو او شیانو په درلودلو سره د ایران د موزیمونو د یو بډایه موزیم په توګه د شیانو د خودلو وړتیا لري او سیلانیان په منځني ختیځ کې د بشر یعنی د انسان د لومړي هستوګنځای او د کاڼي د نوي پړاو په پیلیدا کې د ژوند له سټایل سره پیوندوي. د ارومیه سیمې موزیم د کاڼي د نوي پړاو له پیل څخه د قاجار پاچاهانو تر پایه پورې د کاڼو د خټینو شیانو او د وسپنې د شیانو ډول ډول آثار او شیان لري او له میلاد څخه مخکې اومه زریزې ته اړونده د کانو جوړ آلات او شیان چې په سلماس سیمه کې له هرنجان لرغونې غونډۍ او په نقده سیمه کې له تپې جلبر غونډۍ څخه کشف شوي د خلکو د لیدو لپاره وړاندې شوي دي. د موزیم د حال یوه برخه د اسلام له لومړیو پیړیو څخه د ایران د قاجار پاچاهانو تر پړاو پورې د اسلامي پړاو د آثارو نندارې ته وړاندې کولو ته بېله ده او د سلجوقي پاچاهانو د وخت یو شمیر برنجي لوښي او ډول ډول د خاورو جوړ شیان د ایلخانی پاچاهانو د وخت کاشیانې یعنی ټایلونه او د خاورو جوړ شیان د شپږمې هجري قمري پیړۍ د خاورو جوړ شیان د صدر اسلام او د قاجار پاچاهانو تر پړاو پورې له سر یو ځای د موزیم په نورو برخو کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
د ایران د ساسانی بچاهانو د وخت د 3000 کلنو خښتو شتون او د سپینو زرو سکې د ارومیه د تاریخي میوزیم نورې په زړه پورې ځانګړتیاوې ګڼل کیږي. د اورارتوها د واکمنې پړاو ته اړوند د دریو سترو سنګي یعنی د کاڼو د کتیبو شتون د میوزیم په هغو بې سارې شیانو کې راځي چې د اورارتونیانو په میخي خط باندې لیکل شوي دي. د دغه میوزیم نفیسا نسخې د ایلخانی پاچاهانو له پړاو څخه د قاجار پاچاهانو تر پړاو پورې د احمد نیریزی او د نائینی په شان د اسلامي نړۍ د مشهورو خوشنویسانو له آثارو سره یو ځای د ایران د دغه بډایه خزانې د شیانو یوه برخه جوړوي. له هډوکو او کاڼو جوړ اوزارونه او له آبدار کاشیانې او تپه قلایچی خخت هم له صدر اسلام څخه د قاجار پاچاهانو تر وخت پورې نور ځانګړي آثار دي چې په دغه میوزیم کې ساتل کیږي. د ولس پیژندنې د میوزیم په شتون چې یو ډول د ایران د آذربایجان سیمې د خلکو د آدابو رسومو لاسي صنایعو کلتور او د ژوند د څرنګوالي ښودنه کوي د دغه میوزیم جذابیت دوه چنده کړی دی.
ګرانو او محترمو اوریدونکو چې د ایران او رومیه سیمې ته دغه سفر مو خوښ شوي وي تر بل دې پروګرامه تاسو په مهربان خدای سپارو.
د الله پامان.
هر کله
راشه.
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی، د مهربان او بخښونکي الله تعالی په نامه. د تهران رادیو دار کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. عزیزانو، دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
نو زه هم ګران اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره په پروګرام کې د نوو ملګرو د شاملېدو لپاره د هر کله راشه ګروپ د واتس اپ نمبر اعلانول غواړم چې په دا ډول دی: 00 98، خو د ایران کوډ دی، ورپسې 919 شپږ سوه څلور شپېته شپږ پنځوس او درې شپېته. او له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل لیکونه را لېږلی شئ چې اډرس یې داسې دی: pashto99@yahoo.com. پښتو په پی اے ایس ایچ ټی او سره لیکو. نو دوستانو، همدلته یوه وړه شانده ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو لیکنو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو قدر منوریدونکو او رازو ستاسو لیکنو ته. ماجد صاحب په سر کې د جان خان خلیل صاحب یو غزل را اخلو چې داسې لیکي: کاروان د امیدونو می په زړه کې تیرېدو، احساس می لکه درد له خپل نصیبه
بگنیدو،
د گل په بویولو کې د زړه نشوم مجبور، ریشې ریشې گریوان می په ازغو پاتې
کېدو،
د سترګو په آسمان کې می انزور د جانان وران شو، سیلاب د سپینو اوښکو می په مخ
رابهید.
یقین وکړه چې بخت می د وصال په جل ویده و، کېدای شي څه ناڅه می په حصه کې
رسید کېدای شي.
جان خانه، د ګیلو د اسویلیو نه ډک ژوند و، زړګی مې د ګلونو په زخمونو ژړېدو.
یقین وکړه چې بخت مې د وصال په جل ویده و. ډېر ښه شعرونه دي د جان خان خلیل مومن صاحب په کلم، یې برکت شله خیره
انشاءالله.
فاطمی خور له پېښور نه بیا ډېر محترم شاعر لایق جان صاحب لیکي چې وای: سحرونه مو ګلونه، ژوند مو راحتونه، کور مو ودان، لغمونو په امان.
نو ستاسو مننه او یو جهان قدرمن یو ګران او محترم لایق جان وروره. شنو نورې څه لیکلي دي؟
خپل شعرونه را ډالې کړي دي او زر زر به واورو. ما شعرونه اوږده دي کنه، وخت کم دی. وای چې: کله کله اوښکه د رنګونو په ککو کې، کله حسن د رندانو په کاسو کې، کله دار کې د منصور بابا په شونډو، کله نور د وحشتونو په لمبو کې، او د لاسه د کونډو میندو یتیمانو په ژړا کې، په وړو وړو سلګو کې، او بېله عشقه هډو چا موندلې نه دی، بېله عشقه هډو چا موندلې نه دی، په تسبو او تر سحره په سجدو کې، په املوک کې شلتالونه پیوندیږي، په املوک کې شلتالونه پیوندیږي، تړون نه کیږي د وینې په پردو کې، او هر سړی مې دې مقام ته هوسیږي، چشماری گم د جانان په لیونو کې، د دنیا د تماشو حقیقت څه دی، د دنیا د تماشو حقیقت څه دی، د فریب د تماشو په تماشو کې، او د یار حسن راوریږي ملایقه، د احساس پر ردیفونو
قافیو کې
د احساس پر ردیفونو قافیو کې ډیر زبردست شعرونه مو را لېږلې دی لایق جان صاحب ډیر ډیر مننه او بیا مو هم داسې شو ډالیو ته پتم
ان شاء الله ان شاء الله
ماجد صاحب دلته به یو وړه شاندمه را اخلو او بیا براشو د قدرمنو دوستانو غږیز پیغامونه ده
یو ځل بیا مو هرکلی کوو او دا د ستاسو لخوا را رسیدلي غږیز پیغامونه اورو. ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب خپل ډیر ښه شعرونه را ډالۍ کړي دي، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هر کله راشه پروګرام د تهران ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه عرض کوم. محمد رحیم دورانی در سره مخاطب یم. دا سو شعرونه مې لیکلي وو، ما چې ملګرو سره شریکم په دې هیله چې تاسو هم خبره کړې د خپل رادیونه. عنوان دی وی دا ندی که اختیار سره نظر شي دا قتل دی لیدل ندی، که اختیار سره نظر شي دا قتل دی لیدل ندی، به اختیار چې نظر شي دا لیدل دی قتل ندی. او خوشحالی او خفقان هغه چې د زړه له کومې کیږي، خوشحالی او خفقان هغه چې د زړه له کومې کیږي، به له زړه نه چې خاندل شي دا ژړل دی خاندل ندی. او د محبوب دیدار چې وشي او د زړه حالت بدل شي، د محبوب دیدار چې اوشي او د زړه حالت بدل شي، به اختیار چې سترګې نم شي دا خندل دی جړل ندی. او چې ګندلا سور تکینی او به بسم الله خورا کړی، چې ګندلا سور تکینی او به بسم الله خورا کړی، چې په بیړه بیړه تیر کړی ډکې دل دی خړل ندی. او چې راجم ډیر دولت کړی او سحر ماخام یشماری، چې راجم ډیر دولت کړی او سحر ماخام یشماری، چې په سود باندې کړی ګټه دا بیلل دی ګټل ندی، چې په سود باندې کړی ګټه دا بیلل دی ګټل ندی. او دا مال سده د لاس خیره چاشل نکړه په دنیا کې، دا مال سده د لاس خیره چاشل نکړه په دنیا کې، چې په لار د الله بیلی نو دا ګټل دی بیلل ندی. او چې د خدای لارې کې وزي نو بې جبره ښه تبلیغ کړي، چې د خدای لارې کې وزي نو بې جبره ښه تبلیغ کړي، خو په زور چې را بلل کړي زورول دی بلل ندی، خو په زور چې را بلل کړي زورول دی بلل ندی. پند اواز حلا سر کړي چې عمل پرکړي رحیمه، پند اواز حلا اثر کړي چې عمل پرکړي رحیمه، بے عمل دا وینا دے غږېدل دی ویل ندی. ډیر ډیر مننه د ټولو ملګرو چې دغه شعرونه ته غوږ ونیو، او په بیره توګه مننه کوم د تهران ریډیو د ټولو کارکوونکو نه.
په قلم مبارکات شه ډاکټر صاحب، ډیر ښه او له معنا ډک شعرونه مو ویلي دي.
او بالکل همداسې ده، یو ځل بیا راځو د دوستانو لیکنو ته. له کابله ګران غنمرنګ کوچی صاحب، د کور دې د میردین جمعات شه متل په حکله معلومات او اړوند کیسه را لېږلې ده چې ملګري په ګروپ کې لوستلی شي. فاطمه خور ډېره خوندوره کیسه ده، که تاسو نه وی لوستې نو تاسو هم ولولې
حتما به لولم انشاءالله
انشاءالله انشاءالله.
ماجد صاحب یو بل مخترم گران قدر ورور حبیب حسین صاحب بیا د میر انورشاه میان یو ډیر ښکلی شعر را لېږلې دی چې د لوی اختر سره هم سمون خوري.
بالکل
وایي چې د صورت کعبه به دې هله شي آباده،
د صورت کعبه به دې هله شي آباده،
که اسماعیل غوندې د عشق پتیغ بسمل شي.
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شعر دا حبیب حسین صاحب زموږ ډیر پخوانی اوریدونکی دی د پاړه چینار. هغه وخت چې زم لا نومه دلته تقریبا ډیر کلونه مخکې یادونه وکړه ګروپ کې، وایي چې ما به لیکونه راستول او د دې پروګرام نوم لا هر کله راشه نو هغه وخت چې د دې پروګرام نوم و ستاسو لیکونه او زمونږ ځوابونه، او د دې نه علاوه زاهدان ته به مې وی خطونه لیږل دوستانو سوغات پروګرام ته، او نو ډیر زیات خوشاله شو.
سابقون و سابقون دی
او ډیر پخوانی ملګری دی او ډیر پخپل هم ډیر خوشاله دی. دا ګروپ ما ته پته نه و چې وې دا د تهران رادیو ګروپ دی، خو وی روسته بیا خبر شو ما غوړه زما میسج نه پوه شو چې دا د تهران رادیو ګروپ دی. نو ډیر خوشاله او مونږ هم په ډیر خوشاله
یو. هرکلی وایو.
بالکل د حضرت ابراهیم علیه السلام لخوا چې دوی د شعر کې اشاره کړې ده د خپل خوږ زوی اسماعیل علیه السلام د قربانی کولو نیت او اراده د خدای تعالی دومره خوښ شو کنه چې د قربانی تر قیامت پورې د ټولو مسلمانانو لپاره د حج په شان د سترې فریضې یو ضروري رکن وګرځوه، او همداشان د نړۍ په هر ځای کې هم د شتمنو مسلمانانو لپاره سنت او مستحب کار دی. د دغې قربانۍ په برکت باندې هغه خلک هم په مړه ګېډه غوښې وخوري چې ټول کال یې
پیسو نشي اخیستلی. متاسفانه بالکل همداسې ده، خو له خپل غوره نیکه دغه قرباني بیا د خدای تعالی په لاره کې د اسلام د ژغورلو لپاره د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسیح او د جنت د ځوانانو سردار حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا په دشت کې د خپل ورونو پریرونو خپلوانو او حتی د شپږ میاشتنی ماشوم زوی علی اصغر په قربانی کولو سره ترسره
کړه،
چې دغه قربانی هم تر قیامت پورې لمنځل کیږي او خلک د حضرت امام حسین علیه السلام نوم یادوي او په یزید او یزیدیانو باندې
لعنت لیږي. نو خزکه خوشحال بابا وایي کنه وایي چې په یزید باندې لعنت شو په اوان یې، نو موږ هم په لعنت لیږو او له ملګرو غواړو چې د حج په مناسبت او د لوی اختر په حکله او د قربانۍ په حکله هم خپل شعرونه او پیغامونه وغیرہ راولیږي. وخت کم دی، د عبدالوهاب غیرت صاحب د ښکلي لیکنه مې په لاس کې ده، نه غواړم چې دا پرېږدم. وایي چې غریبي انسان نه ماتوي، بلکې په غریبۍ کې د خلکو بد رویه انسان ماتوي. او بیا لیکي چې ځان کون کړه، د ځینو خلکو خبرې اوریدل انسان له ژوند وباسي. او یو بل خبره هم رالیږلې وي چې ځینې خبرې دومره سختې وي چې باید چغې ورسره ووهي، خو سکوت ښه دی. درد په رګونو کې او راز د لایزال رب سره. وایي چې قرآن کریم هم بیا بیا لارښوونه کوي چې د جاهلانو سره مقابله مه کوي او وخت پې مضایع کوي. نو د عبدالوهاب غیرت صاحب
ډیره ډیره مننه کوو. غیرت صاحب خو همیشه داسې شیشې خبرې لکه ملغرر غوندې موږ ته راستوي، او شعرونه او داسې نور انشاءالله تعالی چې د هغه په قلم هم برکت وي او سلامتی هم همیشه د هغوی په نصیب.
آمین ثم آمین. فاطمی خور یو یادونه کول ضروری ګڼم، او هغه دا چې په ګروپ کې هابل ورځ د ځینو ملګرو ترمنځ د شیعه او سنی په حکله بحث وشو. دغه بحث بیا دوام پیدا که او ځینو نور ملګرو پکې هم سوا اخیستله، خو کور دی ودان وي د پیر صاحب پیر نجیب الله شاه صاحب او دغه شان د نورو ځینو ملګرو چې دواړو کسانو ته د دغه باس نه د ډډه کولو سپارښتنه وکړه. او موږ هم یادونه کوو چې دا ګروپ د بحثونو لپاره نه دی، د شیعه او سنی خصوصا او د مسلمانانو د اختلافي بحثونو لپاره نه دی، بلکې دا د تهران رادیو ګروپ دی چې موږ پکې ادبي کلتوري او دغه شان نور مطالب او شعرونه وغیرہ خبرو. ډیر شاعران ملګری دی پکې ادیبان دی، د هغوی د شعرونو نه هم ګټه اخلو. او دا د تهران رادیو پخوانی گروپ ته خبرونه خو ډیره پخوانی ده، لکه وختي مې چې یادونه وکړه کلونه مخکې نه دغه خبرونه روانه ده، خو دا گروپ یې اوس په واتس اپ کې جوړ کړی دی. نو په دغه گروپ کې د اختلافي خبرونه ډډه وکړئ ملګرو، ته دا سپارښتنه ده.
موږ خو ماجد صاحب اول ګرد مسلمانان یو، بیا افغان. نو موږ اول مسلمان یو، بالا نور هیڅ شی نه وایو، موږ مسلمانان یو او بیا افغان.
او دغه اختلافات نو خو دشمن ګټه پورته کوي کنه، او د هغه په دسیسو سره دغه اختلافات چول کیږي. نو په کار دی چې ټول مسلمانان دغه اختلافاتو نه ځان
وساتي. نو په همدې دعا سره ان شاء الله چې خدای تعالی موږ د دغه بې ځایو خبرونو او بې ځایو بحثونو څخه وساتي، موږ هم دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو.
د الله پامان.